سلام لګر می مخکې لاس په جیش وې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان نوی حکومت په مثبت پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ ضیا احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو امریکایي سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنشي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د امریکا متحده ایالاتونو څخه باندې $2 میلیارډ نغدې پیسې افغانستان ته لیږلي ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی وختنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي ماجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي دوی ټینګار کړی چې روان مالی کال تر پای یعنی سپتمبر میاشتې پورې 40,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته د مرګ ژوبله تیر شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغو پر پوستي برید وکړ د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده طالبانو هم په دې اړه تر اوسه خبرګونه دی خو ولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهه اکثر دغه ادعاوې رد کړې دي ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون دی وی بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې لکتر لګه شپېته تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی وو او دوی وګیتګي په اوبو کې سرګردانه وو دغه کډوالو غوښتل لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایتالیا سیسلی ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي په تیرو دوو کلونو کې تر 2,500 ډیر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوی او مړ شوی دي او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لمړنۍ یو پیل کړی کرکټ بورډ پرون د شلوورو سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خبر کړی په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیاتو کړل او د ډاکټرانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې درویو میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اتنې می بجید شارجه د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیلې دي یک شنبه پورز د مارچ په 13 او درېمه یا ورسته د دوشنبه پورز یا د مارچ په 13 وي تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه د اروپای پارلمان غړیو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولی یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي تفصیل له اسمت ساروان اورو
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي پرون پنځشنبه د اروپای پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړي قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محروم کړي او د حق اقدام دي چې د اروپای پارلمان د غړو په وینا په جنسي کړاو او جنسيتي اپارټاید بدلی شي طالبانو په خو ویلي و چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمن دي دوی هم دا راس ویلي چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په چیرې بیا د زده کړو او کار په برخو کې انجونو او ښځو ته فوراً برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول وروسته په تیرو دوه کلونو کې لږ پژم ټولګي پورته انجونې له ښوونځیو او همدارس پوهنتونه منع کړي دي. د اروپایي پارلمان په پریکړه کې له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه ځورول او کړول او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راست تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدی شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
افغان سوداګر وای د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خندونه سبب شوی چې د ایران لارو ته مخ کړی. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګری مالونه د ایران لارو هیواد ته واردوي. دوی په حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوری حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $100 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه مود وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغله علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې او سلسله قیدات د کراچي کې په ترانزیت باندې لګول او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرساد یو ته دا د ټمونه خو بيخي بند کړ چې په دې لار به نه راوړي. هغه ته نیگیټیټ لیست یې ممنوع مواد وای نو اکثره تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجادې مال نه راپریدي او کنټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټنشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا نه راخوش کو. نو په دا اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لاري د اعتصابونو لکبله تړلې وي چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شاغله علي کوزای وای د ایران د چابهار لاري تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندري عباس لاري انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
هلوی مشکل زمونږ داده چې د ایران د لارې نه تازیرات دي مونږه ټیټینو شکولې بانکونو ته پیسې نشو دیدل. دا مالونه چې راوړو اولې به جبل علی ته راوړو او پس ته غینه به مونږ راوړو دغه بندري عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوې ده او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې به هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وایي کله چې بهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیست را لیست کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی مجده عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. له دوی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیلو او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420023333111. او همداراز تاسو کولای شئ پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221 24501 او 00420221 24501. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، یو راپور ته به غوږ شو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز تلویزیون د خبرونو د پایل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پایل سره سم خپلې خبرونې پایل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ د دې تلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه های که در تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لالارې خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د ښوونځیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مزامین چې د ښوونځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لالارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سي پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډېر زیات مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلای. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بیلګې لرلې. یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د دنجونو د زده کړو په برخه کې څلور وی ساته خبرونه پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنه وروسته په خوځو وینجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو لشبګم ټولګي څخه پورته انجونه خوندزي او تل تک راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د خوندزیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو اوریدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په اتمه نیټه د یو شونیز تلویزیون د خبرولو او په دې تلویزیون کې د خبرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي. په دې خبرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجد عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لارې کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوز ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای سي د زده کړو په برخه کې؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مرغ جنې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به دې څخه وکړو چې د انجن لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې د دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بند دي، ډیره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولای شي خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسائل چې دوی پورې اړه لري آگاهي، ته دې څنګه چې یو جلې زده کړې وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې دې تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کیږي خپل ټولنې لپاره ډیره ګټه ورکوي او همدارنګ د مالی لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا انجن لپاره چې امکانات لږ دي، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري، یا څه مشکلات دي لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دي او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجن لري هغه د دې چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا انجن نشي کولای چې دې ته د سیاسي پیدا کوي. او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سن کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولای شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولای شي چې ځان دې سره مصروف وي چې تر څو دغه دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولای شي صنفونه تراشي او مکتب تراشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی زبرت تاسو ترځم. اغلی کاکړ، تاسو خبر پښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې زیاده رادیوګانو لخوا دا خبره عادي کوي چې جونې باید شونځي ته ولاړ نسی یا شونځي ته نځي، او د خلکو په فکر کې دا خبر عادي سي، او که فکر کوي چې نه دا د جونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پات نه سي، او دغه خبرونه ته په غوږ نیولو سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبه ونه لیدل سي؟
ډېره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیکی سلامونه تاسو او د رادیو ازادي خبرونې اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بحث مو پیل کړی، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو موږ ته وخت راکړی ترڅو خپل نظریات تاسو سره شریک کړو. هیڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده یا یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وایي شنیدن کای بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس چې ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتس اپو کې یا ګروپو له طریقه، دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره. ځکه حضوري تا طبعاً یو شاگرد حضوراً به مکتب کی کشینی درس وی استاد ورته تشریح کوي، شاگردان تشریح کوي، عملاً هغه ګوري په تخته کې لیکل کیږي، نو هغه د یو شاگرد په مخ کې ډیر کینی نظر دته چې آنلاین وي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوي چې دوی سواد، یعنی سواد زده کړي خلاص، نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونشینه ولایتونه دي چې خود خپل نجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلا برقونه د ورځې د خانه چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ته نه مننه کوو د میرمن امیدینا چې داسې یو پلان مخکې کړی ده او دو دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دی وی استاد دې نه ډیره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دو دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دو ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګان یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو شانی، دا ډیر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای شي چې دوی له بې سوادۍ نه وژغوري، نور کومه فائدہ نه لري. یعنی هغه درس چې په صنف کې ویل کیږي آنلاین کې نه ویل کیږي، یا باغ قدو وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي، او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلدي که انټرنیټ من مثال د سوي چې لږ جی بی که زه فعال کوم یو هفته یا دوه هفته نه کیږي. داس مشکلات مونږ تاسو لرو، اقتصادي مشکلات هم چې فامیلونه نسی کولای چې هر ورځ خپل لورګانو ته 1500 یا 2000 یا 3000 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي. دس خلک مونږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، ما هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه غفاله کی. نو دغه بدبختی نسته. په اول قدم کې خو مونږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو نجونو ته یو ښه زیری وي. ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی و چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي تر څو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکی لارس خپل مکتب ته خپل خوانده یا خپل درسو ته ادامه ورکی. متاسفان از ما خپل یو لور ده چې په اوم صرف کې سوا هر ورځ ما ته زاړي، هر ورځ جنجالی په کور کې وایي چې مور از ما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټول نجونې دي، زموږ ټول خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلاتو اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنه دوی دا نجونې نه، حتی فامیلونه په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د نجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې مونږ او تاسو په خپل نجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به مونږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهېږم چې مونږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل میرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې مراجعه وکړي یا خپل تداوي نارینه ډاکټر ته ووایي. راځي په خپل نجونو زړه وسوځو او خپل جامې باندې زړه وسوځو او دا ښوونځي دروازې پرانیسو او نجونې اوسې کولای خپل درسو ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم، تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واوریدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیویي خبرونو پر وړاندې ستاسو او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل سي ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نس کېدای یا یو د بل بدیل نس کېدای. خو هغه دوی ویل چې د جنو د بي سي وادي مخه کېداس چې ونيسي. ستاسو په نظر ک دا آنلاین زده کړې ګټه لري خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای سي؟ د تلویزیونی خبرونه لپاره برق ته هم ارتیاوی او پلیرو پروتوسمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خبرونه واوري وی ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پروتوسمو کې نسته. ستاسو په نظر دا څومره یو لوی مشکل دی؟
ډیره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکر دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډیره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکر هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سه ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولی شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې رادیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مده لپاره، په یو ورځ کې موږ د تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نو وي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولی چې خپل هغه زده کړې تر سره وکړي. بیا په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی دغه تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. مثال په توګه زه تاسو ته وایم چې په دغه کابل کې د اسان قیمت په یو ساحه کې ده چې بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خبرونه اوسي، سید مونږ دغه اقدام نه ډیره خوښه یو او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمینه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات نه اوسي، برقونه نه اوسي، او حتی په اوس چې د امارت اسلامي حاکمیت اخیسته ده، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې کیږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسی، لکه چې په عادي د انټرنټ کې دغه خبرونه نه نشریږي. دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونو څخه دغه انټرنټ چې نور هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خبرونه خپره کوي، دې تاسو ته کوي. نو کله چې نور لري، نو یو ځکه کوونکی یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړی او دغه زده کړو پی، او د دې د څنګه دغه نوې کار چې پیلېږي؟ موږ ته ما هیله ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کاله مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته د سرچ ضرور، او شپږم ټولګي څخه مخکې نجونو هم کولای شي خپل درسونه وایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ، زبیرت تاسو ته راځم. اغلی عزیزی، ستاسو څخه ما پوښتنه دغه ده چې درې کاله په افغانستان کې له 12 ټولګي څخه فارغان نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړ چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي، او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له 12 څخه هیڅ جونې فارغ نه سوي، څومره د اندیشنې وړ خبره ګڼي؟
افغانستان د تعلیم او تربیه او د معرفت وزارت لپاره ډیر د اندېښنه خبره ده، ځکه چې مونږ تقریبا درې کال کېږي چې یو فارغ هم نه لرو. تقریبا مونږ په اول کال کې چې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واغست، مونږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی وښودل. د مثال په توګه دوی ویل چې انجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي تر څو دوی یو لسم او دولسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغستل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړه. په دې خاطر چې دوی په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي، او وایي چې مونږ یو سلسله نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس بیا نجونې کولی شي چې له شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یوه ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم مونږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه مونږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغ هم نه لرو، چې دغه د افغانستان جهان اوس مونږ نړۍ ورځ ورځ مخته ځي. اما مونږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو برعکس عقب ته ځو، چې دا لویه ضایعه د افغانستان لپاره. او مونږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي، مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې مونږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم فارغ دي او دوی کولی شي دغه د قابلګي رښتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاص شي. نور باید مونږ نوې نسل او نوې ځوانان ولرو، نوې نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغ شي او نوې رشتهګان ووایي. یوازې د قابلګانو نشي کولی چې د افغانستان سواد یا مونږ وایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټول ښځو نمایندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټول نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکړي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یو ټولنه دی ډاکټر ته ضرورت نه لري، یو ټولنه یو انجینر ته، یو ټولنه یو معلم ته، هر څه ته یو ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس مونږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویلی دی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او مونږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا مونږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې مونږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او مونږ وروسته بیا دوی بل بهانه راوړه چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنه ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډېره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلې دي، اول به دوی راوخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، ملالې بشیر خور، سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ وای تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د دغه موضوع په اړه که تاسو کوم پوښتنه یا تفسیره لري مهرباني وکړئ.
مننه، الله دې خیر درکړي خور جانې. منندوی مې ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوند لپاره جوړوي، الله مو قدر وکړه. را به سم علي بشیر خور، خپل نظر ته دغه چې دی د انلاین زده کړې چې دی ته خوشاله، خدای پاک دې وکړي چې اکثره خوند مثال د خبرې دغه څخه زدا کړو چې خورجان وزم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو خو د شې دی لکه د ملمنو خو دې چې ویل ملالي خو زون دته د ازمیر په افغانستان کې یو خود نیټ مصرف چې ډیر زیات خورجان درته د شې بيوسي کورنۍ ست چې مثال د خبرې د مساری په نیک برابر دا خو ډیر شګان دي اول د شبکو ستوند د ملالي بشیر خورده د اکثره کلیوال سیمې کې خود شې سیمې وسته د ازمیر په علمت کې ست خورجان چلته مخابراتي شبکې سره شتون نه لري نو برابر خوند مثال د خبرې ازمیر په فکر د ځکه صحافتې خو په ټولي کې په خورجان ما خپل حکومت سره واغشتنه دغه چې مثال خبرې د شریعت په نگاه کې شته سوالي پاره اصول کې چې تاسو واده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاصې پانتونونه خلاصې خورجانې دا د اولس د ټولنې ضرورت دي زه دلته یو مثال درکوم ملالي بشیر خورزمي ولسوالۍ کې د جنوبي ولسوالۍ ګرمچیل ولسوالۍ سپاره ځکه چې موږ ځان کوو خورجانې دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای قرابه د نفوس پکښې کې دي په دې ټوله کلینیک کې خورجانې موږ یو قابلیت لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورته دلته کلینیک ته تللی و ما هغه ولاته سم محترمه پرون چیر ورځ ولاته ولادت نه ولادت د وی باجی د طریقه تر سره سول دا په دا دون نه پوز ک خورجان نو وس ک مثال د خبرې د پانتنو دروازه خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې بار په دغه یو باجی د خورجان د یو قابلیت په دغه کلینیکي کبدري څلور قابلیت غانی هغه د مریضانو دغه چې د خورجان ډیر به اساس هغه مشکل نو زما په ټوله کې خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چیس واده وصول دي اغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انټونونو د خوند د اخلاص کې او د خوند سم د ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند تم وان چې نایل کېږي مې ان شاء الله دغه رسنی د طریقې چې دا وځ د غیر مخدای مې ربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسنی د طریقې سبا د خیر سره پر مرتس مجلس کو دا په انټونونو باندې شریعت په لګه کې دغه د خوند زمون د غشتنه د چډېره منایل کېږي
ډیر زیات مننه اتل صاحب تاسو نظر مو واخست یو جالب خبر مو را سره شریک کړي سلامت اوسې اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونی دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره وصل سوی د اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبري روان دي چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون یا رادیو غانو باندې کومې ذکر چې و انجونو ته برابرې جستا سو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي ک فکر کوي چې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدای او ک دغه راتو اس چې تاسو په نظر که هو نو ولي د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دی د تلویزیون او انلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته تاسو د ټولم کارانو ته ملمنو ته هم د شنت تاسو تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محروم خوند ته چې د ذکر څخه محروم پاتې دي او ساسې د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین ذکرې تلویزیونی ذکرې یا په کور کې ذکرې کورنۍ ذکرې دا دومره مستره نسی تمامه دلای لکه حضوري ذکرې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخصه وي د پانتون دی هر ځای چې دی هغه دی تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنا او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیسته د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تذکره کوي تلویزیون ته ګوري ذکر دیني کوي یا انلاین ذکر کوي نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانين هغه قاعده چې د ذکر د پاره ځان کړی شوی دا هغه نه تطبیق کیږي فلهذا دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري ذکر نتیجه ورکوي خو بدل خو په هیڅ صورت نسی کېدلی مګر دغه دی چې هغه لړۍ هغه رشته نه قطع کیږي د پوهې څه نه څه ګټه وره تمامېږي یعنې داسې نه ده چې بېخي موږ نادیده ونیسو چې هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان نه لري خبره ګنجایش نشته په کښې کې مګر هغه حضوري زده کړه چې ده حضوري زده کړه ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې هغه اصولو پر بنا باندې دی نو طبعا لاسته راوړنه یې ډېره ده ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده ثابته ده په نړیوال کچه ثابته ده د ټول پانتونونو کې او ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابته شوې ده او ټول په دې باندې پوهېږي چې حضوري زده کړې څومره فواید لري څومره ګټې لري او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي منظمه اخیسته باید وکړي هغه په حضوري زده کړه کې ده
مننه ډیره زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی نیازی. اغلی کاکر تاسو څخه به ز پښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګوري په نړۍ کې په دغه راپورونو کې د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې نجونې د زده کړو حق پکښې نه لري یا دوی د زده کړو له حق پکښې محروم دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغسې یو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته یې او تاریخ و دا هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته یې دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې راسره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلست ویم او حتم صاحب ته هم علیکم السلام ویم. مننه خوره طبعا مونږ 2023 ته رسیدو کنه، اما متاسفانه که اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 ته تللی یا وروسته لاغه نه. دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعې باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس موږ څه کولی نسو؟ موږ څو څو وارې وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ، متاسفانه هلته څوک موږ سره په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو اتعذره نسو چې موږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي، پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغو دوی هغه ښه لایق به استعداد ډاکتران چې وو خو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ حاصل یعنی غټ ډاکتر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ به د کابل نه یا د نورو ولایتو نه یو غټ ډاکتر ځي چې په هغه بیا بیروباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو ته یو مثال وایم چې په دغه رقم د موږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سه یعنی مشکلات شته، ستونزې شته. نو که چیرې موږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو خو هېڅکله نسو کولی چې پوهنتون ته مراجعه وکړو، او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولی چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ تنه قابلیت ته ضرورت نه لرو، مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمن میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه یې غته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دی هغو دوی سواد نه لري، د سواد کچه یا کمه ده، هغو دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخې د آخري جزې که یو ځل بیا تکرار کوي.
بله، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا خو ډېر یو ډراماتیک نه پیغام ته کوم لحاظ تاسو وایم، او ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي پرمختګ کوي، وایي همگی به مراد رسید، ما ته مراد خانی نه رسیده. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ نجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایردین کې تاریخي چې هیڅکله به هیر نه سي، او که سل کاله بعد هم زموږ تاسو نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پاتې کیږي.
نو زمون هیلم داده بیا هم تاکید کوم منحای دیوی خور منحای دیوی مور منحای دیوی لور د اماراتو نه د طالبانو له مشرانو نه چې د خوانځیو د پانتونو دروازې خلاصې کوي زمون لونو ته زمون خویندو ته زمون مایندو ته ځکه که دودوی کوم پالیسی چې وایي یعنی کوم ایجاد چې دودوی وایي طبعا دودوی که نه وم که په جمهوریت کې وم هغه تور جامې اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې که فعلا نمی یعنی ایجاب او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم غسل هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دودی غواړي یعنی دودی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کی هغه زه تاسو ته دا وعده درکوم چې ټول نجونې حتی په بقری کې فعلا انجونی ازره دي چې خوانځي ته لاړ سي یا پانتون ته لاړ سي مقصد د دو دادا چې دوی ته اجازه ورکړل سي او دوی مراجعه وکړي دوی لاړ سي.
مننه ډیره اغلی کاکړ. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی عزیزی، تاسو واوریدل چې اغلی کاکړ او ښاغلی اتل هم ځینې خبرې وکړې په دې برخه کې چې څومره خلک له ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه دوی د روغتیایي سکتور خبره وکړه، ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي او دا شایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله. دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی، بیا هم ولې نس کولای چې پر خپل مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو دا غشتنه ومني چې شونځي او په هنتونونه د نجونو پر مخ پرانیزي؟
ډیره زیاته مننه. سید چې مونږ وایو چې همدغه زموږ مشکل اساسي مشکل همدغه دی چې مونږ یو څه خو پوهیږو بیا هغې باندې عمل نه کړو او د طالبانو مشران هم دې باندې پوهیږي خو دوی یو خبره دام دی چې کله چې دوی د دوهې هغه قرارداد امضا کول او هغه ښځو چې د افغانستان په نمایندګي تللی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو او د افغانستان د نجونو او ښځې نمایندګي بالکل باید هماغه ځای کې دغه موضوع هم مطرح شوی و او ویل شو چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي او مونږ چې همیش مونږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغوی د مشتتابه سره ځینې وختونه لکه د مثال په توګه د زبیالله مجاهد سره مونږ چې کله لیدنه لرو او هغوی څخه مونږ پوښتنه وکړه دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرلو چې دوی مخکې له مخکې د دوهې کې دا امضا شوی و او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی په د افغانستان نه بهر ژوند کوي او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمایندګۍ ځي او د افغانستان د نجونو نمایندګي کوي او دا اساسي خبر هم دا ده چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي او له خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي او بله بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت د دوی په لاس کې دی دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تکلار زموږ د اسلام په اساس دی نو د اسلام د یو آیت موږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوي چې نجونې زده کړې ونکړي او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی ښه پوهیږي دوی خبرې باندې او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بیبي خدیجه کبرا هغه هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو نو دوی یوازنۍ د دوی خبر هم دا دی چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوی دی او کومه مقرره چې مونږ وایو دوی باید نجونې دغه عملي کړي خو زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه میکانیزم چې لري د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او نجونې په یو خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی نجونې هم وکړي چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
مننه ډیره اغلی نیازی ستاسو څخه پوښتنه وکم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې شونځي بیا هم پرانستلی و د نجونو پر مخ باندې او په هانتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلی و. ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا شونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کې هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړله او امدا شانتي د افغانانو نامبدای ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بی عزتی چې شوې ده افغانانو ته او په سپک سترګې ورته کتل کیږي په نړۍ کې دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پښتنه مطرح کیږي بالخصوص لکه دغه ځای چې تاسو یې دا ونه ورته وکړه که تاسو بيخي د اسلام هغه کې کداران و چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیسته د پاره د کیدا مشکلات نه سازما په ملک دا مشکلات سپه چې تاسو دونه د اسلام کې کداران یا چې اول ورځ راغلي و ګرد مو مستحق کړی وای ولې مفاغه ولا ورستاف نکړه ولې دی اول ورځ اجازه ورکړه او کدي اجازه دی ورکړه نو بیا دې برته ولې پابندي په باندې ولا کول څه دلیل او څه مشکل و دا خو دی یو ځلې هغه څه په دې خاطر دی وکړل چې په ځان باور نه وي چې آیا زه پاتې کیږم کنه پاتې کیږم چې کله کوس ولې چې دا اوس نو امریکا په لاس راکړل قدرت اوس نو زه پاتې ما اوس نو باید خپل فرامین خپل کوم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیلسي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه اغه ویره ولاره ځکه چې ویني سپینس ولې وځه افغانانو دومره ویني ټریس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهید مرکر ده په هر دوره کې مو قربانيان ورکړي په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلې ډېر مشکلات مو لیدلې ډېر بلاړو نړۍ مو لیدلې سترګې مو وکړلې دا څه خبره اوس نو موږ په دا خبرو نه ختاوځو چې دوی موږ ته بهاني لټوي کله راته وایي چې تاسو متل سي او سلا وکړي د صبر څخه کار واخلي د زغم څخه کار واخلي قوانین ورته وځي کیږي نصاب کې تغییر راځي او دا کیږي او هر کیږي خو خیر اول خو افغانستان مخکې هیڅ چا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد نه و. افغانستان اسلامي هیواد و. افغانستان په زران کلن تاریخ لري ټول نړۍ پیژني افغانان مسلمانان و وس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستي مسلمانان یاستي او شریعه احکام کولی کوي موږ کوم ممانعت نه لرو موږ ته شریعت خویره نه لرو د شریعت خطیشت نه لرو او د شریعي وصول ته هم خلاف نه یو بلکې د تطبیق د لپاره هم در سره همکار یو در سره وجایو خو رښتیا شریعت تطبیق کا ولې هغه څه چې په شریعت کې راغلي چې ستا په ګټه دی هغه په ځان باندې تطبیقې او هغه څه چې ستا په تاوان دی هغه نه تطبیقې دا خو نو بیا وصول نسو دا نه به د نورو ادیانو د لپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه خپل د ګټ څه بیانوي خپل خلکو ته چې د توانې هغه باندې سترګې پټي دوی هغه یو ډول سیستم راخسته ده په لهذا دا اصول نه دی ولې دی د اول ورسته پوسټ ولې چې د اسلامي هواد او مکاتبو کې تعلیمي نصاب او په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای وو ان قران کریم ساتونه وو د عقاید ساتونه وو د احادیث ساتونه وو په مکتب کې د پرمختللي ټکنالوژي سره سم او د دنیوي تدریس سره سم دینی تدریس هم خپل ځای درلودل ټول نصاب کې منظم هرڅه وو ایجاب دی مولې د لچې څو په بیجابي باندې نه راتل کبیا هم دا غوښتنه و چې زما فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کې تر اخره پورې که هم څو کوی چې چرګ چړګړي تر اخره پورې تر ټکرې لاندې نه پاتې کیږي بل اخره غوي وزرونه کوي وزي خو کدا مفکوره هم ساس سره و چې په چادرې را باندې وای په چادرې کې بدرا باندې چادرې بدرا باندې وځه کرے وای خو د مکتب دروازه باندې نه وای باندې کرے د پانتن دروازه باندې نه وای باندې کرے دا دی نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړل افغانانو ته د سپکاوی کړی او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوی کړی ده موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې د رچیزو محکومه کیږي چې مسلمانانو ولې داسې قوانین وځکې چې هغه په شریعت کې نسته په اسلام کې نسته موږ قران خپل په ژبه باندې وایي
تلاوت کړی دی. سب کچھ کی مرد دل دلچے اگر افغان انجن تے بعد محکوم وی د درس ته محرومی وی ولی د اساس اسلام ولی د ډول اسلام دی یواری د محکوم کیجو تر سوال لاندې راځو بیا د تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم د خبره تایید کړل چې افغانان خپل کلتوري موضوع دی بیا په کلتوري موضوع باندې مشترک شان لاندې کیجو تهدیدی جو محکومی جو چې تاسو کلتور ولی د سټیج تاسو انجن محروم کړی د درس ته بیا نو په دې ټول محکومی دلو کې اوس هم اس نست چې موږ تکوم تصمیم ونیول سي ولې تر کله پورې به موږ په تمه پاتې سو کدی واقعا د بخي هیڅ اراده نه درلودله نو ولې دا اوله پریښول بیا دی ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړه بیا کای اراده لري نو بیا ولې نه تمدید ولې جر تر جر لاس پکار کیږي نه ولې جر پر دا یو داسې موضوع نه دی دا ډیر حیاتي موضوع ده تاسو څنګه سترګې ور باندې پټ کړی دي څونه دي نه دیدنی ولې ده لکه څنګه چې موږ خور مخ یاده ونه وکړو چې تاریخ به دا تورې شپې یادې چې افغان انجونې د درس څخه محروم پاتې شوې دا یو ډېره توره دبه به پر تاسو باندې تاسو پر حکومت باندې پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي محکومې دي پر دې باندې سخت ظلم به دا به تاریخ نه یری او حتما به یادې د نو ولی د هر لحظه ولی د هر لحظه ارض حرکت دی هر تصمیم دی د شوزو په برخه کې د یو ولی سره د یو چر سره یا د یو کوېشن مار سره مخته
مننه ډیر اغلی نیازی اغلی کاکړ ستاسو څخه په پښتنه وکم چې طالبانو ویلی دی چې کله هر کله چې نړیوالو د شوزو د حقونو خبره کړي ده یا هم ملګرو ملتونو د خبره راپورته کړي ده طالبان ویل دي چې دا د افغانانو کورنی مسأله ده کدا د افغانانو کورنی مسأله وي آیا تاسو په نظر د کورنی مسایل په خپل منځو کې نصر حل کیږي بیا ولی تاسو په نظر باندې د افغانانو د غشتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنی مسأله ده
مننه زه سپ ډیر خبره ته اشاره وکړه زه به یو شی تاسو ته وایم خورې دا کله چې دوی د اسلام دعوه کوي کنه بیشترین حدیث چې روایت شوی دی حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی کنه دا هم یو میرمن و دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن و چې سریعت روایتونه دی د هغه میرمن دی کچېرې د پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلي دی نقل کړي نه وای نو بی بی عائشه صدیقه لکم جای کول کنه بل د ته اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شو اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق و هو ای بنده د خدای ای انسان وی نویل چې یا نر یا خزه یا جلکه یا ندینه کنه کومه تاسو تاسو مسلمان یو په قران باور لرو د اسلام دعوا کوو وایو چې موږ مفتیان یو موږ مولای صاحبان یو موږ اماراتیان یو یا موږ مسلمانان یو سمه ده خو خیر مسلمان قران دغه شی ویلی چې علم په نر خزه فرض ده نه دی ویلی چې تنه په نارینه فرض ده په خزینه نه دا باید موږ تاسو ومنو اسلامي جواب ده سمه ده وروره په دواړو سترګو زه در سره ولاړم زموږ ټولې خویندې در سره ولاړې اسلامي جاب من لاوال نه مسلمان وو مسلمان به یو مسلمان بل دنیا زو هیڅ وخت په افغانستان خلک یعنی د سنو خدای نه خاصه چې د افغانستان خلک په کوم دین بل دین یا مذهب کې و اماراتيان راغله غو دي مسلمانانه نه دا لاوال نه مسلمانان وو او مسلمان به یې د خپل اسلامي حجاب خپل اسلامي کلتور اغه خپل اسلامي جامعه هیڅ کله مونږ نه ایرو دا هر انسان ځانته یو ایجاب یا عزت یا برو لري کنه چې هغه خپل دی عزت
بله
او دی برو لپاره د خپل جامعه راکې نو مونږ دا غیل لرو واستوایو چې کوم پالیسی چې تاسو لاره په داخله چوکات د اسلامي چې تاسو وایي هغه مونږ در سره منو په دې صورت چې تاسو انجنونو ته اجازه ورکړي چې خوانځي تلارسي پانتون تلارسي او مونږ نسل دوه کاله
دوا کال ډیر یو وخت هر ثانیه مونږ ته یو خساره ده.
دغه
دوا کال از مونږ خساره ورکړي باید بعد لږې ورنکو.
مننه ډیره.
دا را یو بیا هم د غوښتنه کوم چې د دروازې
پرانیست. ډیر مننه سلامت وسی غلې کاکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر سیږي. د خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.